ول په هغه سیمه کې چې د کورونا ضد واکسین کچا په کې ټیټه ده، هغه یو ځل بیا له امریکایانو وغوښتل چې واکسین ولګوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا ملت ته په وینا کې تر ډیره د واکسین لپاره د خپل حکومت پر پلانونو خبرې وکړي. او په فلیپین کې د سخت سمندري توپان له کبله د مړو شمیر له 200 واوښت. چارواکو نن وویل چې 250 کسان لا درک دي او له یو شمیر ولایتونو او مرکزی ښارګوټو سره اړیکې پرې شوي. د فلیپین ملي پولیس وایي لږ تر لږه 208 کسان مړه شوي او 209 نور ټپیان دي. د بیړنیو خدماتو د ادارو کارکوونکي لرې پرتو سیمو ته رسېدلي دي او دا ویره شته چې د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي. دغه توپان د جمعې په ورځ د دسمبر په 18 په فلیپین کې پیل شو. ډیری کسان د ونو د لوېدو، د دیوالونو د نړېدو، په سیلاب کې د ډوبېدو او د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي.
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکشي شذې خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو، او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې خبریالان یې پر امنیتي او اقتصادي ستونزو سربیره څه ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د خبرونې میلمنې مو خبریالان خاطره صافی او مزلفه کاکړ دي. له خپلو میلمنو سره به د دوی د لاسته راوړنو او هغو کارونو په اړه خبرې کوو چې دوی د خپلې استازولۍ پر مهال د ښځو لپاره کړي دي او د خپلې دندې پر مهال یې څه ډول فعالیتونه کړي دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون کولای سي او له موږ سره خپل پوښتنې او نظرونه شریکولای سي. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221124501 او موږ د واتس اپ شمیره هم لرو. تاسو کولای سي چې د واتس اپ له لارې خپل غږ را ته ثبت کړئ، لیکلی پیغام را ته پریږدئ او یا هم را ته زنګ ووهئ. د واتس اپ شمیره دا ده 00420221124601. او همداراز موږ د سکایپ له لارې هم کولای شو چې ستاسو ژغونه واخلو، ستاسو نظرونه په دې خبرونه کې خپاره کړو. زموږ د سکایپ نوم دی azadi.radio. اوس هم زموږ د خبرونې لومړی میلمنې ته ورځو، مزلفه کاکړ له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. سلامونه مزلفه جانې، ډېر مننه چې وخت مو وایستې.
السلام علیکم شهید مشری،
ډیر زیاته مننه. سلامت اوسې، ستاسو ژغ اوس لایف دی د رادیو لاري خبريږي. مزلفه جانی، تاسو په لومړي سر کې که هغه ستونزو ته اشاره وکړي چې اوس مهال خبريالان په افغانستان کې ورسره مخامخ دي.
په لومړي سر کې زه خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې روغ جوړ اوسئ. لکه څنګه چې پوهیږئ په افغانستان کې یعنې که هر طبقه واوسي هغه د ستونزو مشکلات سره مخامخ دي، بخصوص په دا اوسني نظام کې. دا چې نوی نظام شله سره راوړنې هم درلودل، د دې تر څنګ د بعض طبقو په وړاندې یعنې قیدات ډېر ول، چې دغه د دل څخه د رسانه زه وایم چې په افغانستان کې نه یوازې د وسخه کده تیر نظام ته هم یې دوري کوم، تیر حکومت ته هم یې دوري وکړم. خبريالي چې د یو جرم په سترګه قتل کېدل، مثلا په افغانستان کې خبريالان خوندې نه و، د دې لپاره خوندیتوب بنسټونه و، لیکن هغه دې پاتې کې ډیر کار نه کوي. موږ په هر کال کې لیدل چې تقریبا موږ ډیر د رسنیو د غړي امکانات د لاس ورکړل، شیدانس ولا یا هم اختطاف ولا یا هم د دې په وړاندې نور ستونزې کلاس رامې سوله. د نیو نظام پر اساس سره د دې په وړاندې د شته ستونزو مشکلات دوی دي چې موږ وینو چې د رسنۍ غړي د دې تر څنګ چې دي په مرکیږي یا په شهادت رسیږي یا په یو نوم په بل نوم دي د منځ وړل کیږي. دوی حتی خپل موږ ولیدل که مثلا د مشرانو د جرګې موږ د خبريال یا د رسنۍ غړي او خودکشي وکړل، ځان وژنې وکړل. همداسې موږ د رسنۍ د ګر نور غړي وینو چې هغه ډېر سخت کارونه مجبور سوي دي چې په بیابان کې تر سره کړي د سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي. نه دا چې واځي اقتصادي وضعیت دي په وړاندې د امنیت نشتون دا چې مثلا دې دروسه پر خوندي نه دي دروسه پر خوندي ساتل شوی نه دي که څه هم امارات ژمنه کړې و چې دا به ازادي بیان د دې سره به څوک کار نه لري، لیکن هغه اسلامي چوکاټ چې دوی تایید کړو چې په هغه چوکاټ کې به یو دی خپل کارو ته دوام ورکړي، خو بدبختانه دې په دې ژمنو کې پاتې راغلي دي. تروسه پر د رسنۍ ډګر ډېر ځوانان نسو کولای چې خپل دندې ته بېرته ولاړ شي، دې تر څنګ چې دندې ته نسلی نه پیواز په مرکز کې په ولایاتو کې موږ د رسنۍ ډګر غړي ول چې ډېرې د مینځ یو ډول سوله دا چې به دي مختلفو نمونو تیزی چې دا به په خوا دښمنۍ درلودل یا هم نه دا به یو نوم ژوند ده، خو په اصل کې معنا دا ده چې خبرنګاری یا هم د سره په افغانستان کې یو جرم په سترګو ته کتل کیږي.
مزلیفه جانې، تاسو یادونه وکړه چې مخکې هم خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخامخ وو، د دې تر څنګ له ځینو نورو محدودیتونو سره لکه د معلوماتو په لاس کې نه درلودل، د چارواکو همکاري نه کول، یا هم داسې نورې ستونزې چې دوی به په هره ورځ ورسره مخامخ ول. اما که اوسني وضعیت ته ستاسو پام راوړوم، د رسنیو د څار ادارې نه ویلي دي چې په افغانستان کې وروسته له هغه چې طالبانو واک په لاس کې واخیست چې تقریبا 4 میاشتې کېږي، په دغه موده کې 80% رسنۍ بندې شوي دي په افغانستان کې، او د دې تر څنګ شاوخوا تر 2000 پورې یا تر دې هم زیات خبریالانو خپلې وظیفې یا دندې له لاسه ورکړې دي. په دغو کې ګڼې ښځې هم شاملې دي چې ډیری د بیرې څخه له افغانستان وتلې دي یا هم په افغانستان کې دننه پټې ګرځي. دې خبرې ته په اشاره که تاسو یو څه هغه ستونزو ته یو څه یادونه وکړئ چې تاسو په خپل ورځني ژوند کې ورسره مخامخ سوي یاست وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط کړی دی.
یو خبر خدا ده چې د رسنې د غړو کاغه د الکان د مکاله کوسې کېندي انجلې موسیقې سړیان کشوي د اوسې د دې دواړو په وړاندې شته مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو بخصوص هغه ډېرې ستونزې چې دي هغه د رسنې د غړو د انجلو په وړاندې دي چې لږ څه ستاسې اداري او کله ډېری د هېواد بهر تللې دي، ډېری د لې خوندي دي، ډېری نسي کولی خپل دندو ته بېرته ولاړ شي، حتی نسي کولی چې په دباندې ډېر په ازادانه ډول ورسره وګرځېږي. دا هغه ستونزې چې دي ورسره مخ دی. یعنی موږ هم کله چې په تیر حکومت کې خپل بل حال وظیفه درلودله د نظام پر اساس سره چې موږ بیرته وغوښتل چې خپل وظیفه ته ولاړ شو، لیکن موږ ته اجازه را نه کول شوله. تاسو پوهیږئ په ټولنې او د دیموکراسۍ کې اساسترین رول همدا رسانه لري. کله چې په ټولنې کې رسانه چوپ او سکل چې په ټولنې کې یو خبریال ونیس کولای چې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي، هغه ټولنه ګونګي پاتې کیږي. یعنی زموږ ټولنه اوس په یو ډول ګونګي ده. مثلا موږ اطلاعات ترلاسهی نه لرو، کلاسرسهی لرو، موږ باید چپ پاتې شو. هغه هر څوک خپل یو وسله لري، د یو خبریال وسله د هغه کلام دی چې د هغه څخه استفاده کوي، د هغه ژبه ده چې په هغه باندې وینا کوي، لیکن موږ نو څه کولای چې د دې څخه استفاده وکړو، موږ نو څه کولای چې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو. دا ډېرې هغه ستونزې چې موږ په وړاندې دي. بل خبره دا ده چې د رسنیو د ډګر غړي چې دي د دې سخت وضعیتو سره هم مخ دي، او د وضعیت دا دي چې هغه په ولایت کې دي، مثلا د ولایت د وریو کوم ډېرې راغلي دي مرکز ته، ځکه چې په ولایت کې کوم هر څوک اوس په یو سلسله مثلا د دې کورنۍ سره که د نظام سره د نیو نظام سره یو ځای شي، د دې په وړاندې تهدیدونه ډېر دي. بل خبره دا ده که مرکز ته هم راغلي دي، د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخ دي. داسې هیڅ نه ښاد، داسې هیڅ بنسټ نه شته چې د دې ستونزو ته توجه وکړي. دا اقتصادي ستونزو ته ځکه چې دې په تېر نظام کې که هڅه نه وه، هغه یو ماشه درلودي، په هغه کولی شوی خپل ورځني مشکلات ارکړي. اوس اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د بیکاري سره مخ دي، د ژوند خوندي نه دي، د ژوند د خطرات سره مخ دي. اساسي خبره هم دا ده چې په ټولنه کې ته ژوند کوي، که هر څومره ستونزې نورې هم اوسي، خو هغه ژوند دي خوندي وو اوسي، بیا هم کولای شي دوام ورکړي. لیکن د اوس رسنۍ غړي چې دي، هغوی واقعا ځان دلته خوندي نه احساسوي، د هغوی په وړاندې مشکلات ډېر دي. هغوی ځان ته دونې سیف نه حسابوي چې مثلا دوی جوه کولای شي چې د باندې ووځي، د یو چا سره خبرې وکړي، ځکه چې د ټولو اوس داسې څوک مسؤول کس هم نشته چې مثلا شکایت ورته ورسېږي. مثلا هغه مسؤول نهادونه چې و مخ کې چې درسانی مشکلات به درسانی دغه مشکلات له اوس هغه نهادونه هم نشته چې دې مشکلات سره رسیدګي وکړي، د دې ستونزې حل کړي. نو دوی هم داسې چوپ پاتې شوي دي. نو زه نه پوهېږم چې دا چې بیا به تر کله پرې اوسي، تر کله پرې به زموږ دا ټولنه ګونګي پاتې شي.
بله ډیره مننه مصلفه جانې، تاسو ته به بیرته راځم. اوس هم ورځم، خاطره صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. خاطره جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوئ.
دویمه سلامونه او درنښت تاسو ساس ټولو همکارانو او ټولو اوریدونکو ته.
سلامات اوسی خاطره جانی، تاسو د مزلفه جانی خبرې واوریدلې چې له موږ سره د کندهار څخه وصل د تلیفون لاره. دوی هم د خبریالۍ په ډګر کې کار کړی دی. تاسو که موږ ته خپل تجربه ووایست، هغه وخت چې افغان حکومت سقوط وکړ، له هغه وروسته تاسو کاري تجربه څه ډول ده؟ آیا تاسو اوس هم کار کوئ د یوې خبریالۍ په توګه که له کاره بیکار سوي یاست؟
نه، له بده مرغه زه باید ووایم، ما کله چې کابل سقوط وکړ یا طالبان راغلل، تر هغه د مخه افغانستان کې یو ډول د رسنیو سکتور له ماتې سره مخامخ و، ځکه چې وضعیت په یو ډول کړکېچن شوی و. او د طالبانو راتګ سره سم ښځې په کور کې ناستې، هغه توره دوره چې بولي هغسې یوه دوره بیا ځلي تکراره شوه. او زمانه نیولې تر ټولو میرمنو چې آن هغوی که نورو بنسټونو کې وي، رسنیو پر وړاندې یو ډول منفي لیدلوری زموږ په ټولنه کې شته. خو آن ښوونکي هم ونه شو کړی چې ښوونځیو ته ولاړې شي، زده کړیالانې زده کوونکي ټول له تګه پاتې شوي، او ټول له ټولنیزو فعالیتونو له زده کړې له ښوونې او روزنې بې برخې شوي، چې د هغوی په ګډون همدغه ښځینه خبریالانې هم دي چې تر اوسه پورې له ناخوالو سر لاس او ګریوان دي. آن ډیری یې له هېواده ووتې، او هغوی چې په هېواد کې دي له ویرې سره ژوند کوي، چې هغه تجربه ما هم لاره. زه اوس کابل کې نه یم، خو ډېر له ویرې سره مې هلته ژوند کړی، ځکه چې زه څو میاشتې هلته پاتې وم، کابل کې وم، خو له کوره به ډېره نه وتم، له ویرې سره به مې ژوند کاوه. ان اوس هم کورنۍ ته اندېښمنه یم. دا چې په ظاهره یو ډول ښایي ټولنه کې، افغاني ټولنه کې، طالبان یا د هغوی غړي چې په ښارونو کې سره میشت شوي دي، په ظاهره څه ونه ښیي، او هغسې ناوړه چلند چې خلکو یې تمه لاره ونه کړي، خو په رښتیا کې ذهنیت کې بدلون نه لیدل کېږي، او دا خورا ویره رامنځته کوونکې ده.
ښه، خاطره جانی، د هغې ورځې کیسه که راته وکړئ چې تاسې له دندې بې برخه سواست.
زه د طالبانو راتګ سره سم له دندې بې برخه نه شوم. تر هغه د مخه ما یادونه وکړه چې له ګواښ سره مخ وو. زموږ رسنۍ او داسې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د هغوی په منځ کې زموږ دفتر او زه هم وم، چې ما به خپل کار ته دوام ورکاوه. خو
دا څه ډول تهدید و؟
دفتر ته به څو وارې د ملي امنیت لخوا خبر ورکړل کېده چې ښځینه خبریالانې مو رخصت کړی، یا خوندي ځای ته ولېږدوی، دفتر ته یې تګ راتګ څخه مخنیوی وکړی، ځکه چې د دې شونتیا شته چې دوی له برید سره مخامخ شي د بېلابېلو ډلو لخوا. خاص طالبانو ډلې نوم نه و اخیستل شوی یا د کومې بلې ډلې، خو ویل کېده چې تر ګواښ لاندې دي. یو شمېر همکارانې مو بهر ته لاړې، او یو شمېر چې یوازې زړه نه ښه کاوه چې له کوره یا له خپل هېواده لرې واوسي او لرې ژوند ته زمینه مساعده نه وه، هغوی پاتې وو. لکه زه چې زه په تصویر کې که څه هم ومه، خو بیا هم ما ونه غوښتل، او دفتر پرېکړه همدا وه چې زه باید له کوره په آنلاین توګه خپلو کارو او چارو ته دوام ورکړم، او په همدې توګه دا راته لږ څه ستونزمنه وه. بیا دفتر پرېکړه پر دې وشوه چې باید اونۍ کې دوه درې ورځې باید ولاړه شم، چې دا کورنۍ ته هم سخته پرېکړه وه، او ما ته هم، آن دفتر ته هم. نو دغه ستونزو ته پام سره، او د رسنیو البته چې له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان وو، نو زما د کورنۍ او زما پرېکړه بیا دا وه چې زه باید یوې مودې لپاره له رسنیو لرې شم.
خاطره جانی، وبخښئ،
سقوط څخه دوه اونۍ مخکې وو.
ښه، او تاسو له کومې رسنۍ سره کار کوه که په دې اړه باندې غواړئ چې هم زموږ واورېدونکو ته ووایست؟
زه یک تلویزیون کې د پښتو خبرونو او سیاسي خبرونو ویاندوم.
ش او ستاسو ترڅنګ د یوازې د دغه تلویزیون نه بلکې د نورو رسنیو شدینه همکارانی هم تاسو خبري واس چې دوی ته هم تهدیدونه سوي او دوامدار توګه باندې دوی ته خبر ورکول کېده چې شای ور باندې بریدونه وسی.
یقینا زمون نوري همکارانی هم وي خزینه برخه کې البته پښتو برخه کې یوازې زو مل ډیرو کلنو رئیسې ما یادونه وکړه چې افغاني ټولنه کې له پخوا هم خزینه کارکونکو پر وړاندې ناخوالې او نادودې ډېرې وې. خو خزینه برخه کې دوه درې نورې همکارانې مو هم وې چې دوی لکه زما په څېر له ګواښ سره مخامخ وې چې یوه یې هماغه کابل کې تم وه تر سقوط وروسته کابل څخه ووته او یوه یې تر سقوط مخکې کابل خوشې کړه او جلا وطنه شوه.
ش او د دې مخکې تر دې مخکې چې رسنیو ته تهدیدونه زیات سي تاسو د ملالی میوند چې خبریاله وه په ننګرهار ولایت کې پر هغې باندې برید وسو او هغه ووژل سوه. تر هغه وروسته تهدیدونه او بیره هم زیاته سوه. د ملالی میوند تر څنګ تاسو د کومې خبریالې یادونه کول غواړي خاطره جانې چې ستاسو په نظر د هغې د ترور وروسته بیره زیاته سوې وي؟
یوازې ملاله میوند و د ملالی میوند همکاران یې تر هغې وروسته شهید کړی شوی چې آن له ګواښ سره هم هغه رسنۍ مخامخ نه وه. تر هغه وروسته البته د هغه تر څنګ نور زموږ نارینه همکاران زموږ په دفتر کې موږ دوه شهیدان لاره. البته هغه په چاودنو کې تر تهدیدونو کچې تر لوړوالي مخکې دغه سي نور رسنی زمکارانو ژوند بایللی او بیل بیل چاودنو کې او ځانمرګو کې نه پوهیږم. ځل مال نږدې لیدلی دي چې د یو خبریال ژوند بایلل په څه معنا. هغه هم بیا داسې یوه خواره او مظلومه ټولنه کې چې د پوښتنې بیا بده ورځ کې څوک نه وي په تېره خبریالانو لپاره چې تل بېطرفه او د خلکو حقه حقوقو دفاع لپاره او د غد پورته کولو لپاره او د خلکو ژوندانه ارزښت ساتنې لپاره غد پورته کوي. خو خپله چې بیا کله له ناخوالو سره مخ کېږي د پوښتنې تر ډېر افغانستان کې پخوا هم څه نه وو اوس خو ښکاره خبره ده چې وضعیت ګډوډ دی.
مننه خاطره جانې له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سي. زه بیرته تاسو ته راځم. زه به مزلفه جانې ستاسو څخه پوښتنه وکم. تاسو د خاطره جانې خبرې واورېدلې. دوی ویل چې خبریالان بي طرفه دي او د یوازې هغه حقایق ټولنې ته وایي چې د دوی د سترګو پر وړاندې یا د دوی د معلوماتو له مخې هلته واقع کیږي. نو ولې پر دوی باندې بریدونه کیږي ستاسو په نظر؟ ولې سخت دریځي خبریالان په نقشه کوي؟
الکسنګه چې هغه لسافه هم یادوري وکړه چې رسنۍ یو بې طرف ډله وه. هغه هغه سوال چې په ټولنې کې واقع کېدل د خلکو پر رسول دا چې موږ افغانان یو بې وزله خلک دي تر دې پورې حقایق رسولې د ټولنې رسال جوغ وو. دا چې دی ولې همیشه تهدید کیږي همیشه د ژوند خطرات دی په افغانستان کې دا خبره تر اوسه پر ډېر روشانه سوي نه ده. ځکه چې موږ د وسخنه د نوي نظام څخه د جمهوریت څخه د یعنی ډیر پیری رئیس څخه موږ دا سلسله وینو چې دوام لري. همیشه رسانی ټارګټ شوی ده. همیشه د رسانی د ډګر غړي د مینځ وړل شوی دي. دا چې بل خصوص شوزو په وړاندې چې دا مشکلات در اوسه پر دې روشانه کړي نه ده چې دې اصلي هدف پر دې چې مثلا دې اصلي هدف دا دی چې باید اصلان رسانهونه وسی یا د رسانه باید واقعیت بیان کړي یا رسانه باید مثلا پر رسانه کې باید شوز کار تر سره نکړي. دې تر اوسه پر هیڅ هغه موضوع نه ده روشانه کړي چې دې هدف دغه حمله څخه څه وو او دا چې ولې همیشه رسانه په خطر کې واقع ده.
بله مننه مزلفه جانې. خاطره جانې، آیا تاسو دا خبره منئ چې آیا تاسو په دې نظر یاست چې پر خبریالانو ځکه حمله کیږي چې سخت دریځ غواړي د معلوماتو په ډګر کې خلا رامنځته سي او خلکو ته هغه معلومات ونه رسیږي چې باید خلک ور باندې خبر وي؟
پرته لشکه یو برخه ایدا کیدای شي ځکه چې د خلکو ذهنیت بدلون کې رسنۍ خورا مهمه ونډه لوبوي. دې ته پام سره چې کچېری د سخت دریځو له خوا هغه کوم ناخواله یا تیری ان خبریالان د حکومت تر چتر لاندې چې اوسیږي او ژوند کوي خو بیا هم ته کومه ناخواله تر سره کېږي هوایی برید چې تر سره کېدل د امنیتي ځواکونو له خوا هم چې ملکیان په نښه کېدل هغه خبر به یې رساوه همدغسې د سخت دریځو ډلو. خو بیا هم دلته همدغه خبریالان قرباني کېږي د سانسور لپاره. دا څه فکر کوم چې نه سخت دریځو ته د منلو وړ خبره ده او نه هم هرې هغې ډلې ټپلې ته چې هغوی خپلې شومې کړنې او چارې غواړي چې وی پالي او بیا ورته اسلامي نوم او لارې چارې لټوي او د اسلام تر نامه لاندې یې غواړي چې پالې کړي.
خاطر جانی مننه. مزلفه جانی تاسې واورېدل چې خاطر جان وایي چې د اسلام په نوم باندې د اسلام له نوم څخه ګټه په ګټه باندې یا استفاده کیږي ناوړه. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې طالبان وایي چې دوی به ښځو ته د اسلام له نظره یوه طرحه جوړه کړي چې دوی بیا وکړای سي چې کار وکړي؟ تاسو پر دا خبره باندې څومره باور لرئ؟
ګوري موږ په ویلو کې کله دې راغلي و چې موږ د دې د بیان خبرې چې واورېدل په هغه ول ورځ کې هغه روښانه نه کړ چې اوس تر پاره موږ د ښځو لپاره کوم طرحه نه لرو. وروسته له هغه دې رااله ویل چې موږ د ښځو لپاره یو اسلامي چوکاټ جوړو چې ښځې به کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي. دا چې ښځو د ټولنې نیمایي برخه جوړوي نو موږ د ښځو په وړاندې یعنی کوم ممانعت نه لرو چې ښځې نس کولای کار ته دوام ورکړي، ښځې نس کولای چې تحصیل ته دوام ورکړي، لیکن خو اسلامي چوکاټ کې تقریبا اوس څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مده تېرېږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دومره وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر ارامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس کې د ارامۍ ټولې په هغه کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په څلور میاشتې کې ونه سوې کولای چې د ښځو لپاره دا یو چوکاټ رامنځته کړي. نو وروسته له هغې به دې د ښځو په وړاندې څه دریځ لري؟ د دې دا معلومېږي چې دوی په خپل ژمنو کې چې د ښځو سره کړي وي، یعنې چې موږ به مثلا د ښځو لپاره کار کوو یا هم د ښځو ممانعت نه کوو، هغه ژمنې کې دوی ډېر پاتې راغلي دي. دا چې تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دي پېژندل شوي، د دې یوه اساسي خبره همدا ده چې دوی د ښځو په وړاندې چې کوم حق حقوق چې ښځو درلودله په دا سلمیش تو کلونه کې چې دی خپل حال ځلې کړی دی، کم حق حقوق تر لاسه کړی دی، هغه کاملا د پښو لاندې کې دی، هغه حقوق ته د سره دی احترام په سترګې ونه کتل، هغه حقوق نه دی دا ونیوي. دا چې مثلا دی اوس راځي وای موږ اسلامي نظام دی، مخکې هم اسلامي نظام، لیکن تیر حکومت دی په یو ډول ډیر فاسد حکومت وای چې هغه کې اسلامي چوکاټ شو په وړاندې. نو مثلا د مکتبونو بندیدل کې زدرت وایم په مکتبونو کې موږ دلته چې د ښځینه نفر څخه تر لوړترینه نفر پورې ټول شو نه شو دی ځای واسه ما سرمانی ما وک مدیره و ټول شو دی، لیکن دا چې د مکتب دروازې تر درو میاشت پر د انجونو پر مخ تړلې و د دې څخه د مقصد ته معلومه نسوله. هلته خو بتول شو دی، هغه خو بتول اسلامي چوکاټ و. دا چې اوس دې راځي چې د ورسه چې موږ اسلامي چوکاټ هم انځ کوو او دا ورسه به موږ کوم دی کولای چې په هغه اسلامي چوکاټ کې مکتب لاس دې تر اوسه پر هغه نه دی رامنځته کړی. او دا چې دې بل اساسي خبره چې دې کوي وای موږ مثلا وای نیوی حقوقونه د شوز په وړاندې ګوري، دا خبره ګرځره ناممکن کینه، دا خبره یعنی چې د امکان وړ نه ده، بیخي ناممکنه ده، بیخي د باور وړ نه ده چې تاسو راځئ چې سره څخه نوی حکومت رامنځته کړئ او دا حقوق په اساس وایي چې څه د کولای شي خپل دندې ته دوام ورکړي. بلې اساسي خبره چې د دې سره په باسنو کې هم موږ مخامخ شوي چې کړې موږ چې دی وایي مثلا ورشد کړه د پخوا پر کوم خپل دفترو ته ځي، پانتونو ته ځي، مکتبو ته ځي، هغه دی دوام ورکړي. موږ د شوزو څخه د شوزو وانډ په ټولنه کې د هغه د دې هم شمول حکومت څخه مشتریف کوو. مثلا د دې په هم شمول حکومت دا معنا لري چې مثلا د پاسپورت یا سب خلاص هغه شوزو کارمندان چې تر مخه مامورین وي اوس هغه اوس هم کولای شي هغه خپل دم ته دوام ورکړي هم په نور ځایو کې. هم شمول حکومت څخه مثلا موږ منظور دا دی چې ولې د ښځو ریاست د منځه وړل شو، هلته چې د ښځو کار کوي، یعنې د ټولنې لپاره کار کوي. دي دا مشمول حکومت څخه هم منظور هم دا دی چې ښځې هم په مشمول حکومت کې شامل دي، چې په دا دفترو کې بېرته د مامورینو په څېر کار کوي. نو دې ته موږ هیله هم دا ده که دې مثلا غواړي چې وایي موږ د ښځو احترام کوو یا ښځو ته مو حق حقوق ورکړي دي، هغوی ته په مشمول حکومت کې ځای ورکړي، بل ژر تر ژره دا چوکاټ معرفي کړي. ځکه چې موږ وینو چې مثلا د هغه له سایفای غوندې چې افغانستان داسې میرمنو ته ضرورت لري، داسې نجونو ته ضرورت لري، ټول هیواد صحیح شي دی، د هیواد څخه بهر تللي دي. دې دلیل کوي چې د دوی د خوندیتوب دپاره چې دوی خپل ژوند وساتي، یعنې که غواړو چې وطن هم ترقي وکړي، اول باید خپل ځان څوک وساتي. لیکن هغه باقي مانده چې پاتې دي، هغوی چې په دې ټولنه کې دا ټولنه چې په دا اوس مهال کې ډېرو ته ضرورت لري، باید دا ټولنې ته کار وکړي، دوی د هغوی څخه استفاده وکړي، او هغوی دې ته نه مجبوري چې هغوی هم وطن پرېږدي او دا هیواد صرف همداسې پاتې شي لکه څلوېښت کاله تر مخه.
بله، مننه مزلفه جانی. تاسو ته به بیرته راځم. خاطر جانی، تاسو کداست چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه څرګندونی اوریدلی وي چې پرون یې د اسلامي هیوادونو په غونډه کې وکړې، د داسې وویل چې ګواکې په افغانستان کې چې خلک خپل نجونې و ښوونځیو ته نه لیږي، دا ښایي د افغانستان د افغانانو په تېره بیا د پښتنو له کلتور سره تړاو ولري. په دې اړه باندې ډیرو خلکو غبرګونونه وښودل، خلکو ډیر دا خبره واضح کړه چې د دوی کلتور د نجونو د زده کړو پر وړاندې یا پر خلاف نه دی. افغانانو تل غوښتي دي چې خپل نجونې و ښوونځیو ته ولیږي، افغانانو تل غوښتي دي چې د دوی هیواد پرمختګ وکړي، او په سیمو کې ښځینه ډاکټرانې او معلمینې و اوسي. تاسو څه فکر کوئ چې دا ډول سرګندونې د افغانانو استازیتوب څومره تر پوښتنې لاندې راولي په نړیوال ډګر کې؟
پرته له شکه چې په کلکه توګه یې تر پوښتنې لاندې راولي، که موږ یې دته وسنجوو چې تر کومه بریده یې خبرې ریښتیا ته نږدې دي، او تر کومه بریده بیا همدغه افغاني ټولنه او په تېره بیا پښتانه دغه کلتور پالنه کې ګرام دي، 50-50 بللی شو، 50 سلنه دوی خپله ګرام دي او 50 سلنه بیا د خبرې دي چې خپله په یو ډول غوښتل کېږي چې دغه ذهنیت دی وساتلی شي او خوندي کړی شي. دې ته پام سره چې موږ د میبند ملاله لرو، که فکر وکړو موږ ډېرې اچلې میرمنې له پخوا راهیسې لرو، ډېرې لیکوالانې، ډېرې شاعرانې لرو چې موږ ښې بېلګې یې کولی شو وبالو. پخوا مو درلودې، هغوی هم پښتنې وې، هغوی هم زده کړې کړې وې. دا په دې معنی نه ده چې افغاني کلتور یا د پښتنو دود او دستور دی د ښځو زده کړې پر وړاندې یو ډول خنډ راودروي. موږ باید دود له نادودو سره پرتله نه کړو یا کلتور له ناکلتور سره، ځکه چې د افغاني کلتور کې هیڅ داسې څه نه دي ویل شوي. افغاني کلتور او د پښتنو کلتور هم له اسلام اخیستل شوی دی، یو ټول مسلمانان دي، خو دا چې یو ډول ذهنیت جوړونه شوې ده، اوس غوښتل کېږي چې په یو ډول په دغه ذهنیت کار وشي او ګرامچیا پر دغه کلتور او ذهنیت ور وغورځول شي. پرته له شکه چې دا افغاني ټولنه متاثره کوي او نړۍ پر وړاندې یو بد انځور وړاندې کوي، چې داسې هم نه ده. ډېری پښتني ټولنو کې هم موږ د دې شاهدان یاستو چې نجونې ښوونځیو ته ځي، خو طالبانو راتګ سره اوس ان لویو ښارونو کې، لویو ښارونو څخه هم که ووځو، همدغه پلازمینه کابل په منځ کې ښوونځي د ښځو او نجونو پر مخ وتړل شوي. دا د کومې پښتني ټولنې د کلتور هنداره ده؟ د هیڅ یو نارینه پښتون چې د خپل اسلام په اړه، خپل مذهب په اړه په بشپړه توګه پوهاوی ولري، هغه د ښځې د زده کړې او کار پر وړاندې مخالفت نه کوي. ځکه چې ښه بېلګه یې موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمن یا میرمنه بللی شو، دغه میرمنه سوداګره وه، که مونږ یو شاربو سوداګری تر ټولو آزاده دنده ده. یو میرمن زی لنارینه سره ناسته ولاړه لري، له هغوی سره کاروبار کوي، آن لرو پرتو سیمو ته او آن هیوادونو ته سفر کوي. دا په دې معنی نه ده چې ښځه کار وکړي یا ښځه سفر ولري، ښځه ټولنه کې فعاله ونډه ولري، هغه دې بده وي یا هغه دې د اسلام له چوکاټ څخه وتلی وي. پیغمبر ښځه چې دنده درلوده، نو زه فکر نه کوم چې د اسلام کې د نن اسلام چوکاټ کې د نورو میرمنو پر وړاندې هم کوم خنډ رامنځته کړی شوی وي. خو دا په یو ډول ذهنیت دی چې ګواکې یو ځینو خلکو پر وړاندې رامنځته شوی او ځینې هم ښایي له اسلامه بشپړه مطالعه نه لري.
مننه خاطره جانی، مزلفه جانی، تاسو په همدې موضوع باندې ک افغانانو ته څو خبرې کول غواړي، د یو افغان فعال یا خبريال په توګه افغانان باید څه وکړي، یعنی څنګه دوی کولای شي خپل لون ته زده کړې د زده کړو زمينه برابر کړي په داسې حال کې چې اوس په سیستماتیک توګه باندې پرنجونو باندې بندیز لګیدل دي، جونې نس کولای چې شونځي ته ولاړ شي، نو د کورنۍ نارینه څه کولای شي چې خپل لون ته دغه زمينه برابر کړي، دوی څنګه کولای شي خپل ژغ پورته کړي په دغه برخه کې؟
ګوري، اول خبره خدای دې چې ما کراس ما افغاني ټولنې ته بخښي ته پښتنو ته ادي او ډول محدودیتونه لري د خپل کورنۍ د غړو په اساس کې بخښو د انجنونو په وړاندې چې همیشه دغه سره مخ کی، همیشه هغه مرسته کړي که په مجموع کې ټول یاد نکړم یو 50 سلنه همداسې دي، لیکن مشهله د همدغه افغان ورونو څخه ممداد ده چې مثلا شرایط ته شو په وړاندې سخت سوي دي، انجنونو په وړاندې سخت سوي دي، دا چې موږ وینو چې وشتمه پیری کې موږ ژوند کوو، بهرنی هیوادونو د پرمختګ ته کچیر موږ متوجه سو، دا ټول بیا موږ متوجه کیږو چې د یو شزه وند په ټولنه کې څون دی اړین، د کچیر موږ د بهرنی هیوادونو د پرمختګ وګورو، کچیر موږ شون ته د دکل زمينه مساعد نه کو، کچیر هغه ته هغه حقوق یې ورنکړو، نو موږ د گاونډي هیوادونو سره ساته د همسایې هیوادونو سره بیا هم نس کول ځان ته سیالي باندې برابر کړو. نو د افغانانو څخه مغښتنه هم دغه چې د ټول شرایط تفصیلی دی خپل کورنۍ کې خپل خويندو ته خپل اولادونو ته خپل لورګانو ته دارو هي ورکړي، چې مثلا دا وضعیت تل پاتې نه پاتې کیږي، مثلا کدی هم راغلي چې په یو ډول باندې موږ وینو چې د دې نظریات هم تغیر شوی دي، کدا غواړي چې دی مثلا غواړي په کاس ډول خلکو ته اشاره کوي چې موږ تغیر شوی یو، کدا پاتې کی دا ولې خو موږ مشاهده کوو چې په یو ډول باندې دي چې تغیرات راغلي دي، دا چې مثلا دی اوس کدی پیسې دي چې موږ د نړیوالو هیوادونو د مرستې پرته نس کولای ترلاسه کړو، نو دی مجبور دي چې دا غوښتنې ومني. نو په دې اړه چې موږ خپل افغان ورونو ته هیله هم دا چې خپل لورګانو ته خپل خوند ته هغه د زده کړې زمينه لا برابر کړي، دا چې اوس مثلا د مکتبونو د انجنونو په وړاندې باندې اخلاص ولا، یعنی کولای شي چې مکتبو ته لاړ شي، خو اوس په د کابل په شمول بعض ولایتو کې چا وایي یخه د مکتبونو د تر رخصت شوی دي، نو هغه افغان ورونو چې په ولایاتو کې دي هغه د ذهنیت نه جوړي چې ولا امارات رالي موږ خوند او لورګان نس کولای نو د څه دوام ورکړي، لکه څنګه چې دا خبره عامه ده چې اته تاسو پیج په دا مرکز کې کله چې یو انجلۍ زی درس ته یا هم د باندې زی ورته وایي نو درس تکه مدرسه شروع کړه، نو موږ دې ته هیله هم دا چې دا ذهنیت د منځي چې درس تکه مدرسه شروع کړه یا هم نور سم د مدرسه باندې خو دا به تر څنګ درس باندې دې چې خپل لورګانو ته خپل خوند ته دا وشي کړه، دا کړه موږ وکړو قبول شرایط موږ په وړاندې خراب دي، لیکن دا تل پات نه پاتې کیږي، از موږ درس چې موږ په درس وړل کیږي، موږ د هیواد په پرمختګ کې په درس وړل کیږي، که موږ په هیواد کې د نن ونه کولای د هیواد هم بهر هم کولای چې خپل هیواد سره مرسته وکړو، نو موږ په درس وړل کیږي، دې دا ذهنیت اول د خپل کورنۍ څخه شروع کړي، د خپل کورنۍ د غړو څخه بیا د کار سره په ټولنه کې دا ته واده ورکړي، دا چې نه کوي چې موږ افغانان بعض افغانان چې پښتانه په خصوصي اداري ورکړه چې دې د بهانې په لټه کې، مثلا چې اوس په امارات کې غلطي ولا نورې هیڅ په درد نه خوړل کیږي، امارات نو دا هیڅ مهمه نه ده، نو دې ته مهمه هم دا چې دا ذهنیتونه د مېزه یې او نیمه نیمه فکرونه او نیمه انرژي د خپل کورنۍ غړو ته ورکړي، بخښنه جنو ته.
مننه مزلفه جانی. خاطره جانی، تاسې د مزلفه جانی خبرې واورېدلې. دا خبره چې آیا افغانان رښتیا هم د زده کړو د خپل نجونو د زده کړو پر خلاف دي او دوی نه غواړي چې خپل نجونې ولاړې سي وښوونځیو ته، او دوی اصلا دغه د دوی په کلتور او په دود کې نسته چې د خپلې ښځې دې پرېږدي چې کار وکړي یا زده کړې وکړي، آیا تاسې له دې خبرې سره موافق یاست؟ که یا داسې فکر کوي چې د همدغې ټولنې څخه ته په خپله خاطره جانې راپورته سوې یې او ته یو بېلګه یې چې افغانان د زده کړو خلاف نه دي، هغوی پرمختګ غواړي، د خپلو لوڼو دپاره یو ښه راتلونکی غواړي، او هغوی په هره طریقه باندې چې وي ورسره هڅه کوي چې خپلې نجونې باید ښوونځیو ته ولیږي، یا نور نجونې همدا رقم میلیونونه هغه نجونې چې ښوونځیو ته ځي. په دې برخه کې که تاسو یو څو خبرې وکړي.
نه، زه لورایه وایم چې افغانان پښتنه ټولنه د نجونو د زده کړې یا ښوونې او روزنې مخالفې نه دي او نه یې کلتور کې دغه خبره ده، خو داسې ویلی شم چې 50% پښتانه متاثره شوي دي له بېلابېلو لاملونو له کبله. یوه بېلګه یې همدغه 40-کلنه جګړه، او تر 40-کلنې جګړې د مخه نورې ستونزې او جګړې چې مو هیواد تیرې کړي دي هغه لامل شوي دي چې په یو ډول د دغه پښتني ټولنه وځپل شي او د کلتور او دود او فرهنګ ترنامه لاندې د نجونو مخه ونیسي او مخنیوی یې وشي له ښوونځیو. زه د پروان کوی صافي ولسوالۍ څخه یم. ښایي زموږ په قوم کې زموږ د کورنۍ یوازینۍ انجلۍ یم، زما خویندې یوازینۍ هغه نجونې دي چې وکړی شول ښوونځي ته ولاړې شي او خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي او ټولنه کې ښې دندې ولري. زما مشره خور، زما کشره خور چې مستب وایي دا جالبه ده. اوس چې زه بیا ګورم، یعنی دا زموږ کلتور نه دی، زموږ په قوم کې زموږ خپل خپلوان اوس هغوی هم غواړي او یو ډول هڅول شوي دي چې خو دا ستونزه نه ده، او په دغه سره زموږ لور نه بدیږي. د اسلام کې ورته حق ورکړل شوی، ورته اجازه ورکړل شوی چې باید لوړې زده کړې ولري. داسې نورې ټولنې ښه بېلګه کېدای شي، نور قومونه یې ښه بېلګه کېدای شي چې په منځ کې داسې کسان شته چې که یو کس غواړي چې لوړې زده کړې ولري، هغه خپل لارې ته دوام ورکوي په سمه توګه او یوې موخې ته یې رسیږي، هدف ته رسیږي، او هغه خپل هیواد ته د خدمت جوګه ګرځي، نورو ته هم د یو پند کېدای شي. نو زه فکر کوم چې 50% متاثره شوي دي چې بېلابېل لاملونه لري. هغه اقتصادي بې وزلي ده، فرهنګي بې وزلي ده، او دې ته ورته جګړه ده چې پښتانه ته زه بیا کله کله وایم چې د قلم پر ځای ټوپک په لاس ورکړل شوی. که دغه ټوپک ترې واخیستل شي او قلم ورته په لاس ورکړل شي، زه فکر نه کوم چې دا د کلتور یوه برخه وي.
خاطره جان، زه غواړم چې تاسې د هغو هڅو یادونه هم وکړئ چې تاسې د زده کړو ترلاسه کولو په برخه کې کړی دي. ستاسې کورنۍ ستاسې د یو ځای ته رسولو چې تاسې خبریاله واست، او د هیواد یوه تکړه او مشهوره خبریاله واست، دې ځای ته تر رسیدو پورې ستاسې کورنۍ څومره هڅې کړي دي؟ په دې برخه کې که تاسې یو څه وایست.
پرته له شکه که څوک هغه جوش او ولولۍ په زړه کې وي یوې موخې ته رسېدو لپاره، زه فکر کوم هغه ته به دومره هغه ناخوالې د نه زغم وړ نه وي. هغه یې کولی شي چې په اسانه وزغمي، خو هغه سخته یې بیا زما پلار لپاره او زما د مور لپاره، او چې هغوی به د هر چا خبرې اورېدې چې څنګه دغه نجلۍ یې کولی شي خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، یا دا چې خپل کورس خد باندې وزي د ښوونځي په نوم، یا دې ته ورته کورس په نوم، یا پانتون په نوم، یا دندې ته. خو زه مې د دغه کار اتلولي د خپل پلار له برکته بولم، د خپل مور او د خپلو ټولو خویندو وروڼو چې زما ملاتړ یې کړی، خپلې سختۍ یې ګاللې. خو زه فکر کوم اوس ښه ورځ هم ویني، ځکه چې هماغو کسانو به چې بد او سپکی سپوری به ورته ویلی وسی خدره نوای هم کوي او انجونی یا تالی هم بولی دا یواز زد خپل ځان په خاطر نه وایم او د خپل خويندو په خاطر نه وایم زموږ ټوله نه کېم دغه سی او چی په یو ډول دوه چوي چې زه ورته بیا نه دوده بولم خو که زموږ پښتانه ټولنه کې نارینه لکه څه جرأت وکړي او لکه څه د خلکو له خبرو واوړي او د خپل او د خپل لور او آن د زمانو ژوند ښه والي لپاره فکر او آن وکړي کولی شي چې ګام پورته کړي او یوازې خپلو نجونو ته د زده کړې هغه حق یې چې دی ورکړي دوی نور اضافي حق ورته نه ورکوي هغه خپل حقه حق دی چې باید اسلام کې ورته ورکړل شوی او هر هغه قانون کې چې موږ وګورو د نجونو پر زده کړو پر وړاندې مخالفت پرې نه دی شوی خو یوازې عزم او ارادې ته اړتیا لري چې زموږ نارینه یې باید پر لور ګام پورته کړي.
مننه مزلفه جانې، له تاسې به هم پوښتنه وکړم که تاسې یادونه وکړئ چې تر دې ورځې پورې تر رسېدو پورې تاسې څومره هڅې کړې دي او ستاسې کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوې ده؟
په لومړی کې کله چې موږ کوچنیانو یعنی تقریبا د لومړني زده کړې مو کوله موږ په کندهار کې اوسېدلو اول څه مشکلات هماغه ځای څخه راپیدا شول ځکه چې ډېری پښتانه لکه څنګه مې یادوري کړه څنګه چې هغه صفحې هم یادوري وکړه تر ډېرې حد پورې د اینې په یو ډول د متاثر شوي دي او دې نه غوښتل چې مثلا د کورنۍ غړي بخصوص نجونې به د کور څخه د باندې ووځي زده کړې وکړي مکتب ته ولاړ شي یا هم نور زده کړو ته دوام ورکړي نو په هغه وخت کې د هغه وخت څخه ستونزې مشکلات و بیا د هغه وروسته موږ راغلو کابل ته په کابل کې مو ژوند کوي په کابل کې چې موږ کله ژوند کوي چې د لومړني زده کړې خلاص کله چې پوهنتون او د هغه وروسته چې زه راغلم رسنۍ فعالیتونه مې شروع کړل په لومړی کې خو دا رسانه داسې دې ته معلومېدله لکه مثلا یو داسې محیط واوسي چې هغه ګر سره د اسلام سره مطابقت نه لري بېخي د اسلام د شرایطو خلاف واوسي په هغه رسانې کې ټول هغه اسلامي کړنې چې دي هغه هیڅونه واوسي یعنې هغه اسلامي اخلاق چې باید په ټولنه کې هغه هیڅ موجود نه واوسي دې په لومړي کې خداس فکر کوي او تر ډېره پورې ډېرې خپلوان ویل چې نور موږ ته ستاسو سره خپلوي دوستینه لرو تاسو ته پیژنو نه یعنی هغه چې په کندهار په ولسوالیانو کې هغه ژوند کوي یعنی تاسو موږ نوم ته په یو ډول صدمه ورسوله وروسته لاغه چې زما خپل علاقه مندي و زما خپل مبارزه و چې ما نه غوښتل چې د خپل دې فعالیتونو څخه په شاته ما او ما مبارزه وکړم زه باید مخته لاړم او ما کورنۍ ته د همدای اطمینان وکړم چې ورځ به همدا دوی وایي چې موږ ویاړو چې موږ په خپلوانو دوستانو کې داسې یو څوک شته چې په دې وجه چې هغه زی پر رسنۍ کې کار کوي او دا خپل د ولس او د خپل هیوادوالو لپاره کار کوي نو بل اخره د دې د هڅو مبارزه ورسره هم دې ځکه ورته د چاغو خپل اټویل چې موږ واقعا زیاړو چې موږ د کورنۍ څخه یو څوک په رسنۍ کې کار کوي او هغه کم چوکات مثلا موږ د پښتنو په وړاندې پښتنو خون